ده هیلو وړانګا رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
سلامونه او ستړي مشي. په تیر ډراما کې مو د تیر حال او راتلونکي زمانه په هکله خبرې وکړې. وزوارم تاسو ته د پولیو د واکسین د کاشف کیسه وکړم. په 1950 میلادي کال کې د ګوزان واکسین د جون سال لخوا د انسانانو د خیر روغتیا لپاره جوړ شو، او په 1953 میلادي کال کې مخکې له دې چې دغه واکسین ټولنې ته وړاندې شي، جون سال لومړی خپل ځان او خپل کورنۍ ته د پولیو واکسین تطبیق کړ. سو وی ازمایي په 1950 میلادي کال کې دا واکسین په لویدیس کې 1.9 میلیونه ماشومانو ته ورکړل شو. یو کال وروسته په 1955 میلادي کال کې د 1.9 میلیونه ماشومانو پایلې ترلاسه شوې چې په دوو ماشومانو کې یو هم د ګوزن په ناروغۍ نو وخته شوی. ګرانو اوریدونکو، زه غواړم د ډرامې په پای کې له تاسو سره په دې اړه خبرې وکړم. اوس راځئ چې په ګډه ډرامه واورو.
سخت ستړی شوم یارانو، د ځوانۍ ساجبه دوران وي، ټوله ورځ به مو کار کوو او مازیګر به مو ورزش کولو، ستړیا به خبرم نو، خو اوس ډیر زر زر ستړی کیږم.
نه نه مولوی صاحب، ماشاءالله اوسن میں ډیر ځوانانو نه تکړی، دادا موږ سره سم مال یې په خدای.
مولوی صاحب، تاسو خو له ډیرې مودې وروسته ورزش پیل کړ، زه وایم که څو ورځې پرله پسې ورزش وکړي نو لا به تکړه شي. موږ خو معمولا هره ورځ ورزش کوو، وجود مو ورسره عادت شوی.
څنګه مو خوښه ده چې څو شېبې همدلته دمه وکړو؟
والله چې ښه خبره دې وکړه مولوی صاحب، دا زموږ دمه ځای دی، تل همدلته دمه کوو.
بیا به نو همدلته دمه جوړه کړو. یاره خو ورزش بنی آدم بیرته له سره ځوانوي.
همداسې ده مولوی صاحب، ورزش سره د انسان ماغزه فعاله کیږي، د بدن ټول سیستم په فعالیت راولي، ځکه خو وایي سلیم عقل په سالم بدن کې.
ممکن خو د سالم په نامه څوک نشته. سنگینه امیده، هغه ورځ ستاسو په غیاب کې مو د فرهنګي مرکز د نوم په سر بحثونه وکړل.
ښه ښه مولوی صاحب، بیا مو کوم نوم ورته انتخاب کړ؟ او داسې ښکاري چې کلیوال هم ورته ډیر خوشحاله دي.
هو، زموږ او ستاسو د کلیوالو ټول بس په فرهنګي مرکز دی، ټول ورته ډیر خوشحاله دي.
هو، او دا ډیره ښه خبره ده چې خلک د خپل کلي کور پرمختګ او اتحاد ته خوشحالیږي.
بالکل همداسې ده مولوی صاحب، د شکر ځای دی چې زموږ او ستاسو د کلي خلک، ښځینه او نارینه، د کلي او ولس د پرمختګ لپاره هڅې کوي.
هو، زموږ کلیوال بیچارهګان ډیر هڅه کوي چې په خپل ژوند کې مثبت بدلون راولي، خو ولس غریب دی، بیچاره دی.
همداسې ده
مولوی صاحب. ښه، و دې نه ویل چې د فرهنګي مرکز لپاره مو کوم نوم انتخاب کړ؟
زموږ د بحث نتیجه دا شوه چې باید د یو ښه نوم لپاره مشوره او فکر وکړو، لا مو ورته نه دی انتخاب کړی.
ډیر ښه مولوی صاحب.
هو رښتیا، سنگینه زله یوې بلې خبرې خبر شوم. مورکۍ دې غواړي چې د فرهنګي مرکز د جوړېدو لپاره خپله یو اندازه ځمکه خرڅه کړي، دا رښتیا ده؟
هو مولوی صاحب، دا خبره بالکل رښتیا ده. مورکۍ مې ماشاءالله ډیره سخی ښځه ده.
نام خدا، خدای دې ورته ډیره تیره ورکړي، دا سخاوت به زموږ کلیوال تر مرګه هیر نه کړي.
مور خو مور ده کنه، ځکه الله تعالی ورته دومره لوړ مقام ورکړی دی چې جنت د مور د قدمونو لاندې دی.
بېشکه مولوی صاحب.
بس نو، که د خدای تعالی رضا وه نور به د فرنګي مرکز د جوړېدو چارې له خیره سره پیل کړو. هر چا چې ژمنه کړې ده باید عملي کړي، نور ورته صبر نشو کولی.
واه واه، نام خدای دی وي، څخ کولای او مزدار چای مو دم کړی والا
ملک صاحب حضرت خان تا ته معلومه ده چې زه د چای ډیر شوقی یم او ښه چای څکم ښه ملک صاحب و دې نه ویل چې موږ غریبان څنګه دریاد شو لاره خو نه وی غلطه کړې
نه نه لاره مې نه ده غلطه کړې لږ کار مې در سره درلود ما ویل چې له نږدې نه پې باس او خبرې وکړو
ښه دې وکړل ملک صاحب وایه چې زه څه خدمت درته کولی شم
ملک صاحب غونچه ګله څخه راغلی وه د هغې ورځې کیسه یې راته وکړه ګمان کوم د واکسین پاک له تاسو سره څه جنجال کړی وه
ملک صاحب غونچه ګل خو ما په خپل کلي کې لانجه ورسره کړې وه خو حیران دېته شوم چې تا ته ولې درغلی دی
یاره ملک صاحب حضرت خانه د هغو وزګار خېلو خو دفاع مه کوه خوش بیکار خلق دی چندان دی کار خلق ندی
دا سی بنوی مولای صاحب هغه خو ډیر ښه خلق دی او د خلکو خدمت کوي
ملک صاحب دا واکسیناتوران تاسو ته ډیر ګران ندی ډیر یې نازوي د مو په ګمان دوی خو د دورو په خلک هم ندی هسه د ځان په عذاب کړی دی
ملک صاحب دا چې هغوی هر ډول خلق دی مونږ څه کوو مونږ او تاسو ته د هغوی د کار نتیجه مهمه ده د کار ګټه مهمه ده
کوم کار کومه ګټه موږ ته کومه ګټه رسولې ده پلی جوړ کړی ښوونځی جوړ کړی څه کړی دي
مولوي صاحب که د واکسین په ګټو خبر شي نو یقین لرم چې په خپل به بکسه شاته واچوي او کور په کور به ګرځي
یاره ملک صاحب داسې عجیبې خبرې کوي چې د سړي ورته خندا دا ووایه چې د واکسین کومې ګټې لري چې ته ترې خبر یې او موږ نه یو ترې خبر اصل ځان نه لګیا
ملک صاحب دا دوه څاڅکي واکسین زمونږ او ساسو ماشومان له وژونکو ناروغیو نه ساتي له ګزار نه ساتي او بل دا چې په دې واکسین زمونږ او ساسو یو افغانۍ مصرف هم نکیږي واکسیناتوران زمونږ کورونو ته راځي خو بیا هم تاسو ممانعت کوئ
و ملک صاحب توبه وباسه شفا ورکونکی یوازې او یوازې الله تعالی دی دوه څاڅکي واکسین به څه وي چې بنیادم ته شفا ورکړي
یاره مولوی صاحب ډیره پخه خبره دې وکړه
و مولوی صاحب د نړۍ ټولو دینی علماو فتوا صدره کړې ده چې دا واکسین حلال او روا دی ته ولې له خپلې خېټې خبرې کوې که الله تعالی مرض پیدا کړی نو دوایې مورته پیدا کړې ده دې خبرو سره د خپلو اولادونو ژوند مه تباه کوئ
ګوره ملک صاحب حضرت خانه که ته دې ته خفه یې چې ما واکسیناتوران له کلي نه شړل دي بس تر دې وروسته دې هره ورځ راځي او ټولو ماشومانو ته دې واکسین وکړي صحیح شوه
یاره ملک صاحب له ژبې دې جار شه ښه ده چې دا شر وشکېږي ما خو سر په در شو واکسین دی واکسین دی ته وایه چې بله خبر مو نه ده زده را دې شي
کور مو ودان ملک صاحب ښه ده چې دا موضوع حل شوه زه به واکسیناتورانو او غونچګل سره خبرې وکړم چې ملک صاحب اصغر خان خبره ومنله تر دې وروسته ورځئ او ماشومانو ته بېغمه واکسینونه کوئ
دا غبار صاحب خیالی خو معلوم نشول چولی ولی را نقلل امیده
سنگینا گمان کام چه دی ورازو که دیر مصروفه لیوی خواد دفتر کارونا او لبل خواد واکسین کمپاین بلی دی فرنگی مرکز جوری دل طولی یوزای شول
از در نه دی غبار صاحب و خیالی پا اکلا پخته نکام و تراتا نوری کیسه کوی
غبار صاحب نه نرازی اغا دغه معلومات را لگلی دی چه باید موگ او تاسوی لکلیوالو سر شریک کن
ریختیا وی؟
هو غبار صاحب تای رئیس ویلی چه تا نور دی کمپاین لپاره موارزا او لابراتوار کی ووسا او خیالی دی ولسوالی بازار تطلاله کم چالن دی فلم برداره او اکاسه چالز دکوی او خیالی ویل غوارم چه سم مسلکی کامره ماین شم
خا خا دا خو خا خبره ده خیالی لکه چه بیا خیال پلا وحلی دی خدای دی همت ورکی چه زده ای کی دا خو خا کار دی خانو درزی چه پیلی کل خیر سره
سمه ده ځکه چې خلق په تمه دي
پسترګو بسم الله بایکو
صبر چې زه دا لاسپیکر چالان کم دا غسی
دوستانه ونونو سموک سلامونه او نیک هیلی اومنه موږ راغلو چې تاسو درنو دوستانو ته د ګزار پاکړه لکشان دي معلومات درکو سو ستاسو کلالی ماشومان خدای وکړه په ګزار او نورو ناروغي اخته نشي اوز با سنگین تاستا معلومات در کی
دران و قدرمونو کلیوالو سلامونم اومنی
وعلیکم سلام
دوستانو تاسو با خبری اش چه گرزان یا ساری ناروغی ده چې له ناروغ یا په وزن اخته ماشوم نه روغو ماشومانو ته انتقالیږي او د ماشومانو د فرج سبب کیږي. لکه زموږ قدرمند دوست یوسف جان، یوسف جان ته په ماشومتوب کې واکسین نه و شوی او ځکه په وزن اخته شو. اوس یوسف ته بلنه ورکوم چې راشي او خپلې تجربې له تاسو سره شریکې کړي.
مهربانی وکړه یوسف جان. دا غلا کړه
میرا کا واخله
خیر اوسې.
تاسو ټول ته سلامونه وړاندې کوم. تاسو به ما پیژنئ. کله چې زه غوښنو عالم فکر مې کاوه چې ورځ به له دې ناروغۍ نه ښه شم او بیرته به په خپلو پښو ودرېږم، خو ډاکترانو راته وویل چې له بده مرغه ته به ټول عمر فلج یې، ځکه چې فلج او غوزن نه ښه کېږي. زه ډاکتر په خبرې ډېر زیات خفه شوم او ټوله شپه مې وژړل. نو تاسو هېڅکله خپل ماشومان له واکسین کول نه مه منع کوئ، ګنې له ټول عمر لپاره به فلج وي. د خپلو ماشومانو پاکۍ او صفایي ته ډېر پام وکړئ.
بخښنه غواړم چې مداخله کوم. هو، د ماشومانو نظافت ډېر مهم دی. ستاسو ماشومان له ګڼو ناروغیو نه ژغورلی شي. یوسف جانه مهرباني وکړه.
سنگین ښه خبره وکړه. پاکۍ او نظافت ته باید ډېره توجه وکړو. موږ او تاسو باید تل خپل لاسونه په صابون سره ومینځو. په تېره کله چې له تشناب نه راوځو او یا کله هم چې ډوډۍ خورو، بله دا چې زموږ او ستاسو خوراکونه هم پاک وي. باید ترکاري او سابه په کلورین او یا په مالګې او یا هم په سرکې پاک ومینځو.
یاره مولوی صاحب، که رښتیا خبره وکړم نو هغه واکسیناتوران مو هسې وځغلول. دې کار کې موږ ملامت وو، ځکه خو ملک حضرت خان داسې بړبړ غږېدو. نو زه وایم چې له دې وروسته به واکسیناتورانو ته څه نه وایو، را دې شي خپل کار دې کوي.
و ملک صاحب، که دې داسې وکړه نو بیا به وایي چې ملک حضرت خان وډار شو. زه خو وایم چې هېڅ په کیسه کې مه کېږه.
نو ته څه وایې چې ما یې خبره ومنله؟ نه نه، زه به په داسې لوبې وکړم چې په خپله مایران پاتې شي.
هغه څنګه هو ملک صاحب؟
په دې هکله باید ښه فکر وکړو او یو پلان ورته جوړ کړو. پلان؟
یاره بالکل سمه ده ملک صاحب.
داسې کوم کار نه کوم چې خلک ووایي ما ګوکې د ملک حضرت خان تقلید کړی دی.
هو همداسې په کار ده، موږ له چا کم یو. زه بیخي د سر د پاسه سر نه منم.
بالکل، د ما د زړه خبره دې وکړه.
او بل کار به دا وکړو چې شهزمان خان ته به ووایو چې راشه او په خپل کلي کې د واکسینونو لپاره کمپاین وکړه. څه پردیو سیمو ته ورخوشي، بیا به خلکو ته ووایو چې دا کمپاین ملک اظهر خان کړی ده.
بالکل، وایم د کار خبره دې وکړه، هم خورما او هم ثواب.
هو نو، دوی سره باید همداسې چل وکړو.
او والله، زوی دې ما لوی کړی، ما دی خرج ته مال ګلی دی، پیسې ما ورباندې مصرف کړي دي، اوس ګټې نورو خلکو ته کوي. ولې په خپله ترې ګټه نه اخلم چې ملک حضرت خان ترې ګټه پورته کوي؟ یا تر دې وروسته ورسره سیاست کوم. سیاست پوه شوې که نه؟
یاره وایم خدای دې زر کلان که ملک صاحب، باید دښمنانو ته همداسې شکست ورکړي چې بیا هېڅکله د انتقاد ګوته پورته نه شي کړی. هغه خوله په سوک سمېږي.
یاره مولوی صاحب، منم دې منم دې چې دې ما یار یې.
پلا جانا، لالا جانا، لږ وخانده چې عکسونه مو ښایسته راشي. داسې په قار یې لکه چا مو چې برخه خوړلې وي.
لږ صبر وکړه او ملالۍ، ولې بیړه لرې؟ څه شوله خو نه ده چې سړه شي. زما ټول پام دې ونو ته دی.
د لالا عکسونه دې واخله ملالۍ. ته وار وکړه چې زه دا تبر په اوږه کېږدم. دغسې اوس نو واخله یوه.
وا وا، دا سه فلمی عکس دی واخیسته، ته به وایې چې دا ټولې ونې تا چپه کړي دي.
پلار جانه، څومره ډېرې ونې مو وهلې؟
همدومره لرګیو ته اړتیا لرو لورې. د دو کورونو لرګي دي، د شکر ځای خو دا دی چې ونې مو کېنولې دي. مور به دې تل ویل چې سم ځنګل دې جوړ کړه، خو ګورې چې دا دی اوس د ټول کلي لپاره ترې ګټه اخیستل کېږي.
پلار جانه، ګومان کوم چې د کړکیو او دروازو لپاره نورو لرګیو ته اړتیا لرو. له دې لرګیو نه خو کړکۍ نه جوړیږي.
چورت مو وهه زویا، ما چې لرګي په غاړه واخیستل، مخکې له مخکې مې پلان ورته جوړ کړی دی. د لرګیو په یو سوداګر مې پور دی.
ښه ښه، په یاد مې شول پلاره، هغه پور یې لا نه دی درکړی؟
نه کنه، څو ځلې وویل که لرګي وړي سر نه دی جار، ارزان درته حسابوم، خو نغدې پیسې نه لرم. راته صبر وکړه. خو همدې صبر دا دی کلونه تیر شول، اوس مې زړه دی چې ورشم او چارته راش ترې واخلم. له دې سره د آبادۍ لپاره لرګي پوره کیږي له خیره.
والا بې شکه دی پلار جانه، څومره ښه فکر دی ورته کړی دی.
بس نو زویه، د خیر کار دی. بیده ده چې د خیر په دې کار کې له پوره صداقت او ایمانداری نه کار واخلو. رښتیا دا ملاله څه شوه؟
هغه د پلار جانه د حشرګرو عکسونه اخلي،
او هغه موبایل دم لکه چې د مور دی، ورکې نه کی.
ته صبر شه، زه ورته غږ وکم. ملالی و ملالی، خورې یو ځل دلته راشه، هله را منډه کا.
ملاله څه کوې؟ څنګه نه زویه؟
وږی شوایم پلار جانه، او دا دی غرمه هم نږدې ده.
هو غرمه خو ده، دا شرګرو سره به یو ځای ډوډۍ وخورو.
سنگی لالا راغلم، څه دي ویل؟
غرمه ده خورې، وږی یو. ته یو ځل کور ته ورشه چې ډوډۍ تیاره ده او که نه، که تیاره وه راته زنګ ووهه چې ډوډۍ پسې درشم.
سمه ده لالا، دا دی زه لاړم.
بیړه مه کوه چې ونه لویږې ملالۍ، په کراره ځه.
مسترګو پلار جانه.
آشوکه وایم کور دې له غلې ډک شه. پخلې مې درته وویلې چې خاوره د کار ځای کې واچوه، چې خلته همالته لمده کړو. یاره نو ډېر ګنګسه دی.
والکه چنار ګله، ډېرې پټکې را باندې مه کوه، غلطي مې کړې په خپله سموم. عاشق د خپل بام واورې، د بل چا کور ته نه اچوي، بې غمه اوسه.
والکه عاشقه، دا څوک دی چې مونږ خواته را روان دی؟ ته یې پېژنې؟
کومه دی، څه شو؟ هغه دی. او هو هو، یاره ما ته خو لکه د ملک اصغر خان جاسوس ښکاري. راغلی به وي چې زموږ د کارونو نرخ واخلي.
او فکر نه کومه، د ملک جاسوس خو مونږ او تاسو پېژنو. هغه نه دی، بل څوک دی.
څه بل څوک؟ ته تیغ وکړه کومه ده. ای مګم آشنا ونه ښکاري، چیرته بې لیدلی دی؟
ناځوانه یاره، عاشق الله خانه، لکه چې هېر کړی دی. ما زه یم عبدل، ستا په خانه یار.
څه عبدل؟ وای زبا د سخت بخت یاره، ته چیرې؟ ته راشه چې ټینګ دې غې کې ونیسه، به ته ورشه بډه کواله.
کور دې له غلې ډک شه، کرار چې ژوبلې نه کې، لکه چې پخوانی ملګری دی.
وخ عبدالجانه قربان دسم، ته څنګه یاره؟ والله
السلام علیکم.
ډېر بودا پاس.
وعلیکم السلام.
وعلیکم السلام.
زور ما را کوه. قربان شه، خوری چې دومره قوي شوی. جوړ په خیر.
خو خدای چې هغه شپه مې په خوب کې ولیدې. ته دومره موده چیرې ورک وې؟ د مړي ژوندي دې هېڅ درک نه و.
ګوره کنه، اوس چې علاقه شوی یم. زه نو باید تا نه ګیله وکړم. تا کله زما پوښتنه کړې ده؟
ته راځه راځه راځه، ته راځه چې نارګل سره معرفي شه. دایم زما نږدې یار او ملګری دی.
مخکې شه، درځه.
راځه.
ستړی مه شې عبدالله وروره، په خیر راغلې.
خیر اوسې، ته ستړی مه شې. چنارګله
وای، چنارګله ته څنګه پېژنې؟
کور دې له غلې ډک شه. هاشوکه مخکې دی، ورپسې منډې نه کړې.
خیر دی، زما په لیدو لږ شان ورخطا شو، دا ځکه چې زه ورته ډېر ګران یم.
هو نو، د سختو ورځو او د مسافرۍ د شپو ورځو یار او ملګری مې خود را باندې ګران دی. ښه وختونه مو سره تېر کړي دي.
والا چې ښه وختونه وو.
راځئ راځئ چې هلته سره په غلیمڅي کېنو، عبدل به هم ستړی شوی وي. راځئ
ځئ مخکې.
ولاړ شه، رښتیا وایي عبدالجان. راځه راشه دغه خواته. چنارګله چای وګړه خوشته کړه.
او ولې نشته دا دی اوس یې اچوم. واخله چې ښه کړک چای دی. دا هم د خوشحال کاکا توره ګوړه، واخله چې دمه دې جوړه شي.
خیر
نوشه جانکا. خخ عبدالجانه، ودې نه ویلې چې زما خوا ته دې څنګه را پېښه وکړه؟ لاره خو به دې نه غلطه کړې.
نه نه، لاره مې نه ده غلطه کړې، که پوخ راغلی یم. تر دې وروسته به همدلته درسره اوسېږم، او د یوه کاروبار غم به هم راته کوې
انشاءالله. ولې نه، ډېر ښه.
خفه کې دکړای
اے خود نو ول چې سړډول کار غواړي
ډېر خبره مې پزړه دي بیا به سره کیسه کوو اوس به دا ما جوړه کو څنګه
او وایم چې بالکل سمه ده اوس په قرار دا چای وڅکا
اوهو غبار صاحب سلام علیکم لډيري مودې پاس میولي دي بي خي بدل شوي ولا
وعليكم سلام څنګه ډاکټر صاحب خالد یار بدلې دغه دومره زر امکان نه لري هو دا خبره ده چې زکل په کور کې څوش په ورځ تیرې کم نو سم تازه کیګم اوس تازه لرس ختای نه راغلم نو زقدر ته بدل بدل ښکارم
بس نو خدای دې تلم دا سي تر تازه لره در پسی خفشه یو خده چی جر بیر تر آغلی پا خیر سره
کور و دان داکتر سیب زمام یادی دی
غبار سیب دا تیرو چو رزی که مو فعالیتونه چنگو او کمپاین مو وکر
دو خده پا فضل کارنو کمپاین مو دیر بریالیو دیرو کلیوال رسل مرگرتیا وکړه او زینی لکه ملک ازغر را تا مشکل جوڑاو خو بیام شکر ده ارس پا خیر سره تیر شل
دیر خده پا تامی باور درلوده چې د ټولو چارو له مسؤلیتونو نه بریالی راوتلی شي کور دې ودان غبار صاحب
هیله کوم ډاکټر صاحب دا مې دنده ده هو خود ملک اصغر مشکل په اصل کې د خوشحال خیل له خلکو سره ده یو ډول ضد ورسره لري
خدای دې ورته انصاف ورکړي په بې ځایه ضد او ضد بازۍ کې د دوی خپل زیان دی
بالکل خپل ځان او خپلو خلکو ته مشکل جوړوي نور څه نه کوي
څومره چې زه خبر یم ملک اصغر خان خپل ځان ته مشکل جوړ کړی دی دا چې څه کېږي وخت ته به انتظار کوو
هغه څنګه ډاکټر صاحب
داسې ده چې ملک اصغر خان د واکسین د کمپاین مخنیوی کوي او دغه مخنیوی د دې لامل کېږي چې د ګوزڼ ویروس په سیمه کې خپور شي او کله چې د ګوزڼ ویروس خپور شي نو بیا به ملک اصغر خان له ډېرې لویې ستونزې سره مخامخ شي
او نو باید چې د دې کار پوښتنه ترې وشي دلته نظام شته حکومت شته باید له دغه ډول سرکشو سره حساب او کتاب وشي
مشران پی خبر دی هم با ورسر حساب کوي او هم کتاب
هو باید ورسر حساب وشي که جرګه ورسر حساب کوي او که حکومت خو باید دا کار وشي
زه بیخی در سره هم نظر یم
د لوی خدای په نامه درنو حاضرینو ته سلامونه وړاندې کوم خپل ټولو کلیوالو ته مبارکي وایم زمون کلیوالو وخودا چې دوی تل د ولس د ښه ژوند لپاره کوښښ او هڅه کوي زمون کلیوالو د واکسین د کمپاین چارې په خورا بریالیتوب سره سرته ورسولې په همدې خوشحالۍ کې محترم والی صاحب او د ګوزان د کمپاین مشر زمون کلیوالو ته یو ستاینلیک ورکړ
کوری ودان خیر دی ویسی خیر دی ویسی
موږ ټول باید لومړی له شیر زمان نه مننه وکړو دا هر څه د شیر زمان له برکته دي همداسې له ګران یوسف جان خیالی سنگین امید آشقلا استاد فیروز شاغا او غنچگل نه مننه کوم بلکه لخپل ټول کلیوال نه باید مننه وکم کور مو ودان اوسه درنو حاضرینو زمونږ نه نه راټولیدنه د یو بل نه وخت ابتکار لپاره ده نن مونږ او تاسو دلته راټول شو یو څو د خوشحال خیلو په کلی کې یو فرنګي مرکز جوړ کو او له دې لارې د خپل ولس او ځوان نسل خدمت وکړو دا هغه خوبونه دي چې مونږ او تاسو لیدلې دي د پرمختګ خوبونه د ترقی خوبونه او زه یقین لرم چې دا خوبونه پوره کیږي زه ډېرې خبرې نه کوم غواړم چې د دغه مرکز مسؤول محترم مولوی صاحب عزیز الرحمن له تاسو سره خبرې اترې وکړي
بسم الله الرحمن الرحیم د خوشحال خیلو کلی شریف او متدینه ولسا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته زه په خپل وار سره د ملک صاحب حضرت خان نه مننه کوم چې ماته د خبرو وخت راکړ ورونو مونږ او تاسو دا فرنګي مرکز د دې لپاره جوړو سو خپل ټول فعالیتونه د دې مرکز تر چتر لاندې منظم کو د خپل ولس خزینه نارینه ماشومان او ځوانان د ترقی او پرمختګ خواته بوزو سو د خلکو په ژوندانه کې مثبت بدلون راولو
آمین
آمین
و خلکو لکه چې چنار ګل مو هیر شو وایم د مرګی دی هیر شي اوس نو زما د خبرو وار دی زما وینا دا ده چې تاسو ټول ناس خلک زما میلمانه یاستئ یوه پیاله شین چای به راسره وڅکئ ګوړه به وخورئ خیر دی که نن په دې شاړه ځمکه ناست یو خو سبا به همدازای ودان او سمسور وي، او آخر کې به خوشحال کاکا ته هم د دعا لاسونه پورته کړو چې خپل کور یې د ولس د خدمت لپاره ورکه. کور یې ودان او عمر یې ډیر شه.
ایا پوهیږئ د ګوزن واکسین دومره مؤثره دی چې نږدې په ټوله نړۍ کې د ګوزن پیښې صفر ته رسولي؟ یوازې دوه هیوادونه پاتې چې د ګوتو په شمار پیښې پکې ثبت شوي دي. راځئ چې د ګوزن د لمنځه وړلو لپاره د ګوزن د کمپاین پر مهال هڅه وکړو، څو چې دغه وژونکی ویروس ختم شي. تر بلې ډرامې مو په لوی خدای سپارم. روغتیا مو په برخه.
د هیلو وړانګا راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د هیلو وړانګا د هیلو وړانګا ساسو د ژوند تمثیلونکې راډیوي ډرامه ده چې د ژوند په خوږو او ترخو کې به در سره ملګری وي، په سختیو کې به تاسو ته حوصله درکوي او تاسو به تل خوښ ساتي. دغه ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي.
د آزادۍ میلمه.
بنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. زموږ نننۍ میلمه پروفیسر ډاکټر فضل هادی وزین دی چې د پروان ولایت په غوربند دره کې دنیا ته سترګې غړولې، خو د ماشومتوب ډیره موده په نورو ولایتونو کې تیره کړې ده. له ښاغلي وزین څخه مې وپوښتل چې له خپل زیږن ځای وروسته چیرته لاړ او د هغه ځای کیسه راته وکړي. زما قبلګه صاحب،
هغوی خدای وبخښي، قاضی صاحب محمد عمر ممتاز می ده آقای د افغانستان دی مشهور قضاتونه یو د آقای وظیفه قندوز کې و، قندوز مرکز کې محکمه کې. زه مونږ لاړو قندوز ته تقریبا سلو کال زه قندوز کې وم. د عمل ته می قران کریم مسجد کې قران کریم الته ویلي.
بده کې تاسو څوکلن وی
په دغه وخت کې زما یا کېدی چې زه څلور پنځه کالونه داسې هغه وم چې قندوز کې مونږ وو. زما درس هماغه ځای نه شروع شو، قندوز نه. زما یاد دی چې هلته د بندر خان آباد کې هلته د اخوندزادګانو په کلي کې هغه وخت کلي و. هلته یو استاد و، یعنی استاد نه، استاد خپله کور کې د ماشومانو لپاره د قرآن کریم او پنسور او دغه شیان تدریسوله. زما اولنی استاد چې استاد دغه استاد دی، یعنی خزه ده، نو دا دی مولوی صاحب الته قندوز کې دغه عبد الدیان نومې ده. زما یاد دی دغه مولوی دغه لور و، دغه مولوی صاحب لور و. بیا ورته قندوز نه تبند هغه ما ته ډېر خاطرې دي قندوز نه، یعنی زما خوب غوندې ما سره خاطرې شته قندوز نه. چې قندوز کې ډېر ښه وخت هغه وخت کې خدای بخښي الته سپینزر شرکت فعال و، خدای بخښي ناشر صاحب رئیس و. او قندوز تقریبا د سیو فرهنګي غونډې خارم په هغه کې دلته، یعنی مدرسې وی، مکتبونه و. او حتی په هغه وخت کې ما د ما یاد دی چې ما قبل هغه سره د مرحوم پسرلی صاحب قصیغه ولې چاردرې نه چې دغه د شعر او شاعري نه، او د سیو د سیو فرهنګي محیط و په هغه وخت کې آرامي و، یعنی دا د مرحوم محمد ظاهر خان وخت دی. دغه وخت بیا هغه نه وروسته مونږ زما قبلغه صاحب دغه نه تبدیل شو وردګو میدان ولایت ته. زه وخت لپاره بیا مونږ لاړو میدان ته، او زما بیا د میدان ولایت ته لاړو. هغه کوټې شروع د میدان د وردګو ولایت مرکز کوټې شروع و، اوسنی میدان خار نه و. نو هلته چې مونږ کلی کې چې مونږ اوسېدلو، په هغه ځای کې ما بیا مې پنج کتاب او گلستان او ورسره د عبدالرحمن بابا او رشید البیان چې هغه پښتو کې د پنج کتاب غوندې متن د نموز او عبادت په پښتو کې د پنجګنج غوندې چې د پنجګنج ما دا رشید بیان عبدالرحمن بابا دیوان او گلستان د سری گلستان او د پنجګنج دا مې شروع کړو. مسجد جماعت کې مې دا لوستله. یعنی په هغه وخت دا رواج و ساروان صاحب چې د مکتب نه مخکې د سهار مکتب نه مخکې ماشومان هغه ته تلله مسجد ته او مسجد کې به دغه درسونه ویل. یعنی دغه درسونه چې و د کورنۍ درسونه د جومات درسونه مسجد درسونه د مکتب د وخت نه مخکې ماشومانو دپاره کله کله مازیګر دا ډېر مرسته کوله د شاګردانو په استعداد کې د استعداد په وده کې او د هغوی د رشد کې. هغه نه وروسته بیا کابل تر دغه مقرر شي ستره محکمه کې دغه وخت ستره محکمه کې تفتیش قضایي کې بیا موږ راغلو کابل ته. مقابل ته چې راغلم زما یاد دی چې زه څلورم صنف اول هغه و چې زه د محمود طرزي په لیسه کې دارالامان کې چې دارالامان معنی د قصر د دفتر نږدې محمود کابل میوزیم سره دلته هغه د محمود طرزي لیسه و دغه مکتب کې زه بیا اول دلته او هغه وروسته بیا زه سید نور محمد شاه مینه کارتینو کې هلته مکتب کې د څلورم صنف دلته ویل. بیا همدغه وخت کې و چې د سرطان یا د چنګاښ د شپږویشتمې هغه کودتا شو څلورم کې وم. خو دغه وخت کې زما یاد دی چې زما سواد هغه و یعنې زه په هغه وخت کې د کمکیانو انیس چې هغه د افغانستان په کچه یوازینۍ د ماشومانو د اطفالو مجله و اول نوم یې کوچنیان انیس و. د افغان وخت کې دا کمکیانو انیس باندې دغه نوم تبدیل شو نو دغه 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 مجلې سره زما همکاري و. زما یاد دی چې ما کمکیانو انیس ته ما د کمکیانو انیس ته ما فقاهي لېږلې هغه هم پوسته باندې. زما ښه یاد دی چې اول ځل په 1352 کال کې و چې ما اولنۍ زما یو فقاهي یا جوک هغه کمکیانو انیس کې هغه ته چاپ شو. نو هغه ما دپاره ډېر یو ستر او تاریخي خاطره و کنه زما. هغه نه مخکې هم زه پاتې وایم چې زمونږ کور یعنی د اخبارونو ورسپانو هغه زما والد صاحب ډېر دغه شیان ډېر نصیب درلود، شعر سره، ادبیات سره، د شاعرانو دغه دیوانونو سره، هغه چې فارسي پښتو دا ټول هغه د موږ په کور کې د پښتو فارسي دواړه موږ سره هغه و. یعنی داسې بالکل هیڅ توپیر هغه نه و چې دا فارسي دا پښتو د موږ دواړه مغه ول. مثلا دا د ملنګ جان خدای وبخښي دیوان په نامه کې زموږ کور کې دغه وخت نه مثلا دا د نورو دیوانونو سره مثلا د حافظ سره او سعدي سره او د بستانو بلوچستان سره نو دا د ورسپانو اخبارونو دا زمون کور کې و. دا اصلاح و انیس و مثلا په هغه وخت کې هغه مخې به د غیر دولت او غیر دولتي آزادې ورسپانې مجلې او شوخک په نامه ترجمان مثلا پیام وجدان مثلا هغه مخې د خلق پرچم شولې جاوید او بلغه و افغان ملت روزګار کاروان اوس مې یادېږي چې دا ورسپانې چې وي کابل کې دا هغه کې د پل باغ عمومي کې دا د ژوندون مجله مثلا هغه وخت تلویزیون نه و، یوازې کابل رادیو د افغانستان رادیو یوازینی منبع او مصدر و د خبرو د غوندې. نو زما کوچنیوالی د مکتب مسجد او د ورسپانو جریدو او مجلد دغه سره زما هغه شو یعنی بلد شو.
نو تاسو چې په کور کې مو مجلې و ورسپانې وې او د شعري دیوانونه او ټولګي وې ادبیاتو سره مو علاقه پیدا شوه، شعر ویلو یا نورو ژانرونو ته مو توجه
وکړه؟ همدغه ډېره حده داد یو توجه ورته چې سروان صاحب چې په کوم کوزما شخصي تجربه دا ده که هغه ماحول او چاپېریوال کوزمون کور کې دا کتاب او مجله او اخبار او دا رادیو دغه شان دا نه وي کنه اوس کېدای شي زما ژوند بدل و، زما ډایرکشن بدل و، د ژوند زما موخه به زما سم بدل وکنه. خو زه په داسې یو ماحول کې زغه شوم چې ما ځان د مجلو او کتابونو ترمنځ دان میغه کړ، کتاب، مجله، اخبار. یعنی همدې لپاره به داسې شو چې دا د ژبې د ودې لپاره کنه یوازې د ادبیاتو سره مثلا سیاست سره او معلوماتو سره بیا دغه سره ژبو سره زغه شو. یعنی زموږ ژبه هم داسې وده وکړه هغه وخت نه، یعنی په طبیعي شکل باندې دا دری او پښتو دواړه ایس په کې هغه شو د هغه وخت نه. نو دا ډېر مهم ده چې داسې یو چاپېریال مساعد شي ماشومانو لپاره شي د دوی استعدادونه هم دغسې وده وکړي. او افغانستان په هغه وخت کې تحول حالت کې و، یعنی په درشل کې و، داسې یو خاص فرهنګي تحول رامنځته کېدل. او دې سره سم به ما دا اوریدلی چې دلته هغه دا مظاهره می اوریدل چې مظاهرات دی او خم یاد چې کله مرحوم محمد موسی شفیق دی ایرمند او بو هغه معاهده ایران سره لاسلیک شو دغه کې دا شو حق مجله او دغه کې خیر دی شو حق مجله او نيز د طنز مجله او یعنی دا سیاسي مسائل د طنز په شکل کې هغه کوله خم یاد چې دغه شفیق صاحب او دی هویدا اکثر کده وو د سطل او ترازو هغه په دې کې د دې کارتون هغه کړی د مجله په ټایټل کې په اول صفحه کې پوش کې نو دا یو تحول حالت کې بیا مظاهره وی په هغه وخت کې ما خپل خو هغه کې څه کوټ نه و مظاهره کې مګر ګټنه کړی خو زما اوریدل مو دا مې لو خبرونه کې لوستل شي پانتون کې مظاهرات دي پارک د نیویارک کابل کې یعنی افغانستان ښه حالت تجزیه اوس پر تلک کوم یو ښه طبیعي حالت خو افغانستان راو د معارف او تعلیم په هغه کې یعنی جدیت او توجه مثلا د بغلان دی بیا دغه نه ورسته از ما قبلغه سه بکران ته تبدیل شو او دغه پروان ولایت بغلان ولسوالۍ ته بیا تقریبا د
لته دورې ته نو وتللې چې قبلغه سه تبدیل شو
او تب نه لیسه از ما سه پنځم صنف هغه کې هم دغه نه ورسته کابل نه بیا بیا چې بکران ته لاړو بغلان عمل ته تقریبا هغه نږدې و کابل سره بیا دلته بیا محیط و دلته د پروان تغه وقې په هر ولایت کې په هر ولایت کې نه تقریبا اکثر ولایتونو کې ولایتي ورسپانه و پروان کې هم د پروان ورسپانه و دلته بیا زه دغه اشتراک درلود دا به راتله او بیا انیس ورسپانه و هغه په پوسته منظم په پوسته به پوسته کې منظم راتله یعنی انیس ورسپانه بیا تقریبا درې کاله مونږ او یا تقریبا څلور کاله بګرام کې پاتې شو او د دوطان وخت کې دغه شیو د کانکور چې د اتم سه شاګردان نه کانکور اخیستله څوک چې کانکور نه ورکو به تل نور مکتبونو ته بیازه کانکور مې چې پاس کړ زما ډیر شوق و چې زما ابو حنیفه مدرسې ته راځم چې کابل کې د شرعي مدرسې زما ډیر شوق و زما سم یاد چې کم کې نه زما سره مصاحبه کړې و په مصاحبه کې مونږ پښتنه کړې و خبرنګار شي تاسو څه شي غواړئ څه شي مال ځوانم پاندې کې پانتون وایم شریعت وایم بیا اگر نو ورسته زغواړم چې شاعر شم او یعنی لیکون کې وشم چې ولیکم نو بیا زه لاړم دارالعلوم مدرسې ته عربي دارالعلوم چې هغه د افغانستان دی هغه د وخت ټول افغانستان کې دولس یا سوالس دینی مدرسې وي چې د وزارت معرف لخوا و یعنی دغه کلیکولم او نصاب خد از دغه و شاګردان هغه ته تلل یعنی د حکومت په هغه باندې نو بیا دغه وخت کې د زغ زما خیال دی چې پنځشنبه ورځ وو د څور اومنه ته وځست نو نه هم سنف کې زمونږ اول یو مشتر شو د مګنه درسونه نه په دغه کې دغه وخت کې د څور کوته تاو شو مونږ سنف کې وو زمونږ مدرسه مکتب هغه کې اندرابي کې کابل کلی باغومي سره نږدې کابل کې دغه سره د عاشق درنګ لسې مخ کې مخامخ نو دلته هغه شو د څور کوته تا یو ورځ یو ټکونه شو فایر شو بیا مونږ بیا زیات شو بیا مونږ د مکتب رخصت شو چې کله دیمان دی وته دا ته پښتني تر دی بانک او بانک سرنګار پارک سره د غلسی استقلال سره دا شو خاطه فیرونه او ټنګونه نو تقریبا دا دی ورځ یو لس بجې نو اول ځل ما پښتون کې زریدار ټانک او زری پوش ټانک په نږدې نه ولیدا او کلاشنکوف مې او پاپاشي او بل قسم بل او اوس نشه افغانستان کې او بل خام قدام اکثر کلاشنکوف مې ژوند کې دلته ولیدا اول ځل چې ما تک او د دل چې هغه وخت نه بیا دا تک او دا فیر او دا جنگ شروع شو
نو افغانستان کی دا ستاسو قبلگاه صاحب ډیرو ځایونو کې کار کړی دی دا د تبدیلی باندې به تاسو خوشاله وئ چې نوی ځای ته ځئ ماشومان نوی کور ته خوشاله وي من تاسو څنګه
کندوز نه غاشي زما شخصي دوه حالت په دې حالت کې یو دا و چې مثلا کندوز کې کله چې موږ کندوز نه چې اوس هم ډېر ښه خاطرې ورنلرم چې هغه نه مونږ وتلو که نه کډم کوله یعنې ما د پاره هغه و هغه زما ملګری ماشومانو در چې ما لوبه کوله زمونږ کلي کې کوڅه کې دوستانو کې هلته ډېر هغه وم ډېر خواشینې وم خفه وم اوس زما د کوچنیوالي دوه درې داسې ماشومان وو چې مونږ سره لوبې کولې په دغه کې او زه په دې خفه وم په دې لحاظ چې مونږ کندوز نه ځو حتی زه چې کله وروسته بیا یعنی په دې آخري کلونو کې چې د کرزي سه وخت وزه کندوز ته لاړم ډېر پس هغه نه وروسته مزه قصدن لاړم هغه کور کې چې مونږ سیدلو بندر خان آباد ته هلته لاړم د کور د لیدلو دپاره صرف الحمدلله چې خلک ژوندي و زمونږ ګاونډیان او ته لاړم زما استاد چې و زه هغه کوټه بیر دروازه کوړې خراب سوک پکې نه وخ ما هغه خاطرې مې کوله ژوند دی بیا استاد په تازه فلټ کې وشم چې ما استاد شته ده هغه مولوی سی بلور بیا هغه وعده کړی و چې قندوز په کوم ګلتپا کوم هغه د ولسوالۍ دی چې قندوز سره نږدې وای لیک کورې لرې ده امنیت خانه ده خلک ماته وویل تاسو هلته نه ځئ نو د دې ښه خاطرات ما سره وو نو بیا زه یو لحاظ نه خواشین وم خفه وم خو بل لحاظ نه چې نوی جای ته ځو یعنی نوی جای ته ځو دا هغه وو یعنی زه خوشحاله وم یعنی داسې دوګونې هغه مې درلوده سروان صاحب احساس ما سره وو
تاسو ویل چې د 1450 کال د ثور په اومه د اول ځل لپاره ټانکونه ولیدل چې د ثور کودتا و نو څنګه له ټانکونو لیدو څنګه احساس
درکو؟ داسې احساس و چې هغه تقریبا د اول هغه کې کله چې ما د ټانک هغه مې لیدلی که نه د کلاشینکوف او مسلح کسان ټانکونو بدل کې افغان کابل عامه کتابتون چراغ له استقلال لیسې سره د فرق زرنگار استقلال لیسې ته عامه کتابتون د کتابخانه عامه کابل دلته اندر کتابخانه ته دلته زه تلوم کله د کتاب کارت مې درلوده کتابخانه مې کتابونه اخیستل هر وخت نه زه او دلته ابول فرق زرنگار کې د مجلاتو او درو ورسپانو خاصه برخه و دي عامه کتابتون دلته راتلم نو دلته بلدم کله شران د ټانک جوخت بالکل غسر د عامه کتابتون دروازه سره ولاړ و د ټانک او د عسکرو سمن سمن دغه نو یو لحاظ ماته ډار احساس شو جنان سروان سي په هغه وخت کې هغه سن کې کنه چې سلام الله کړه جکوب لیدل او خصوصا کمه تل شنو فوق د برچو ډیر خطرناک برچا دا برچه مې ورڅ ته مې چې کتله اوس پورې یو 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 ویره غوندې خوفناک د سیغه د ویرونکې هغه ویرجن یا د سیغه منظر په هغه باندې او بیا چې هغه نه لاړو بیا څو ورځې وروسته د دوه یو ورځ وروسته بیا لاړو هغه ته د ارک مخته د سرک و هغه وخت د ارک مخ بند نه و کنه وروسته غوندې کنه د همدغه سرک و دغه اوس چارې سیټ احمد دغه سی په هغه باندې نو هلته بیا ټنګونه ولیدې یو که دوه یو مخ بالکل یاد دی سوزیدلی ټانک هلته وو سوزیدلی وو خلک ګلونه باندې باندې شیندلی وو دا ټانک مې چې وکتله هلته خلک کېدی شي د خلکو چې پکې سوزیدلی وو
ویل کېدل چې هغه حکومت چې د ثور په کودتا په نتیجه کې واک ته ورسید هغه له مذهبیونو سره جوړ نه وو اکثره مذهبیونو یې اخوانیان بلل ستاسو په مدرسه کې په دې برخه کې خبرې نه کېدی یا تشویش نه وو
دغه نه سروان صاحب تاسو د خپل د سترګو د حالت دغه وایم کنه د لیدلې حالت تاسو ته وایم اکد دا چې د انا وروسته چې کله د کودتا تر سره شو بیا هغه شو نو ویر او خوف په ټول افغانستان کې هغه شو مدرسه کې دا ویر او ترس دې حتی ورسېد چې حتی خلک د بی بی سي رادیو نه ده هغه وخت د ازادي رادیو د نور رادیو نه غنو چې افغانستان کې وزنې هغه سرچینه چې د خبرو لپاره او خلک بی بی سي او بی بی سي رادیو د خبرانه رادیو او کلم دی مسکو نه غو خدا خلق مسکو باندې خلک دوه غنه کوله باور نه درلوده نو د بی بی سی حتی د دې نیول اګران وو یو دی ویر او خوف احساس هغه شو چې حتی په ځوانانو کې په مکتبو کې د خلکو نیول او باندې کېدل مثلا زمونږ د صرف نه کتلو مثلا چې د شاګردانو هغه شو مثلا یو په یو ور کېدل مثلا او بیا د بونونو صنفونو نه استادانو نه معلمانو نه یعنی حتی یعنی دی دی دینی یا د اسلامي کتابونو دی هغه لوستل مثلا یا حتی غیر دی نورو یعنی چې کوم دی خلق او پرچم سره غنه او ارخنه لګول د اخبار دی لوستل مثلا د کتابونو لوستل دا پکې ممنوع شو او تاسو ما خپل مازمایات دی چې مونږ کور کې عام او تاسو اوس وګورم هغه عام عادي کتابونه اندې ته مونږ مجبور شو دغه کتابونه کور نه راټول کړه اته د مجلې او د ام یو صندوق یې مغه کړه دنه نه کړه بیا د کور نه بیرون دام خخ کړ د کتابونه او کلم چې د کتابونه بیا څه وخت ورسم هغه کړه دا ټول خراب شوی و د صندوق کې د کتابونه او دا ټول عادي کتابونه حتی زمایت دی چې خلک پیام حق یو مجله و دی اطلاعات و کلتور وزارت نه رسمی دی دولت مجله و دا خبریدل دینی مجله و یعنی میاشتنی مجله و غالبا نو حتی زنی خلک پدی نه پیدل ته باندې هغه کوله او دا خبره هغه کیدل کوم کسان چې هغه د سازمان جوانان سره و مثلا یا هغه معلم صاحبان استادان چې هغه حزبی اړیکې درلودلې دا د ارتجاع په نامه د زپلو پر نامه د ملاک او فیودال دغه اصطلاحات هغه کنه دی ورسته رژیم او د خلکو دښمنان دا دا زپل کېدل او ډېر الکان زمونږ د مکتب نه د سیب نه ورک شو بیا اوس بندي شو بیا ځل کسان بیا راتله چې بندي بندیوال اوس ما حیات دی زما یو ملګری د وروسته وخت د محکمې رئیس او قاضي شو اوس مش بندي ده نو مې نخلم هغه ور بند ډېر ورځ ورک وو کله چې بیرته راغله خلک ورته پوښتنه کوله چې هلکه چېرته یې چېرته وې چې وایي نه چېرته نه وم چېرته مېلمه وم چې خلک کله چې خپل دغه ځای ما ته وخوده خنقاق نه پېره د کمیس نه لاندې ما ته وخوده ټول بدن شا وغه د ټول تک تور و دی وهلونه او د شنجې نه د تعذیب نه متاسفانه ډېر پولیسي حالت رامنځته شو یعنی یو هر یو کس مکتب کې مثلا د بون نه ویریدل چې هغه نه کې شیطانی ونه کې مزما په حق راپور ورنه کې او متاسفانه د راپور هم داسې و چې په هغه وخت کې ډېر خلک یعنی په ډېر یو راپور باندې هغه شو چې دا نسل کې چې دا حقیقت لري کنه لري یعنی په دې باندې یو ډېر پولیسي او خوفناک حالت افغانستان کې رامنځته شو چې هغه اوس په دغه ځای ګورم جناب سروان صاحب په سایکولوژي له خاصه ته ما باندې تاثیر کړی او د خوف او ویرې او دغه حالت یعنی
بیا مو درس څنګه ادامه ورکړه که نور
راته وایي بیا دا تقریبا دا لسم نه هم صرف خلاص شو زه لسم صنف دام هغه شو خلاص په همدغه حالت کې زه بیا په یو لسم صنف کې وم لسم صنف کې وم بخنه وړم لسم صنف کې وم چې مونږه دا د سمبلی په میاشت کې وو چې زه لاړم غربند ته وطن ته خپل کلی ته اختر وو اختر هغه رخصتۍ لپاره نو البته زمونږ د ولسوالۍ نه لیک اخوا غربند خود د سلور سرور ولسوالګان د قدر سرور ولسوالۍ د شینوار او د سیاګر د سقو سرخ او پاسه او د شیخ علي بیا دغه نو ورسره زمونږ د بامیان هغه د بیا ورته کو میدان ولایت د هغه منطقو کې نارامي پیل شوی و د حکومت پر ضد اوازې بیا په دسمبلی میاشت کې مونږ اختر رخصتي وو دغه کې زمونږ منطقام د مجاهدین په کې غکړه راپورته شو ان خلک دا ما خپل د لیدل چې خلک دغه وطني ټوپک پلاس کې وسیلاوي مثلا شمشیرونه او دغه شان خلک پلاس کې دوی ولسوالي دی نیول لپاره دغه جهاد شروع شو یعنی دا د خلکو بیا دا ولسوالي ونی ول شو د خلکو له خوانه بیا جنگ رامنځته شو جنگ را پیل شو بیا جنگ لګه شو بیا زه لړ بیرته کابل ته دا کالم تیر شو دا لسم صنف بیا یو ولسم کال زه ول سم صرف کې وم چې بیا په دغه اتپندوسم کال کې دغه اتپندوس کال په دغه کې دی جد په میاشت کې د شپږم جد دغه شروستانو افغان ارغل شروع شو افغانستان ته دوی راتک شروع شو او دته تاسو یو خبر وکم سرمان صاحب دا کې دی شی مهمه لغه د پاره د روسانو د راتک نمخ کې دا داسې خلک داسې انګیرل چې روسان راسي افغانستان ته د افغانستان رسمي تلویزیون کابل تلویزیون جو تلویزیون کې دا شوی و دا اعلامیه خبرولې اعلان غوندې چې داسې حالت رامنځته کیږي په خار کې تازه پردې غکې د اسلامین وخت وو دغه وخت کې زمایت دی چې په دغه وخت کې چې شپږم د جد یغه شو زه زموږ مکتبونه رخصت شوی وو او زموږ قبلغه صاحب قندوز کې بیا خان آباد ولسوالۍ کې دغه قاضي وو خان آباد کې زه خان آباد ولسوالۍ کې وم چې شپه و چې د تشپګم د جته شو او د رادیو مې چې ما غوښتل چې دا د بپر کارمل غږ وو چې هغه خبره کوله غالبا د رادیو دی تاشکند په موج کې وو هغه تاشکند هغه وخت هغه وو د رادیو نو هغه خپل د بیان خبرول چې عبد الامین هغه ختم شو بیا روسان افغانستان ته دوی ارغل شو بیا یو لسم سم د چلاړم دغه وخت کې حالت د سیو چې خلک یعنی د روسان په مقابل کې مقاومت او جهاد دا شروع شوی وو او دغه وخت کې مونږ هم په کابل کې یو مجموعه ځوانانو مونږ هم د روسانو په مقابل کې د فرهنګي کارونو په کې دوم شروع کړ او کابل کې هم دا فعالیت درلود د یو لسم کې بیا د یو لسم سن په اخر کې نه هم د قوس کې زمونږ هم اخر امتحان ختم شو په اتم په قوس کې نه هم قوس کې زبیا زبندي شوم د زیونی ول شوم بیا خبر ډیر هغه شوق دانو بیا خبر شیخ ششترک خاط کې زه پاتې شوم بیا بل چرخی ته لاړم
څومره وخت
باندې
وی بیا
تقریبا درې نیم میاشت دقیق پاتې شم درې نیم میاشت تقریبا هغه کې هم دا اول نه تر اخره پورې پلچرخي درې هم بلاک کې هم
د پلچرخي کې یا تر پلچرخي مخ کې کله چې په خاط کې وي تاسو مخ کې د نورو یادونه وکړه چې له غوی سره ډیر بد برخورد شوی او شکنجه شوی وي تاسو خپل قصه وکئ څومره تاسو هم شکنجه شوي نشوي څنګه
والله متاسفانه دغه سی او دادی دردون کې هغه جناب سروان سي متاسفانه ما غلړې دي شنجو وهل اوس په افغانستان کې دوام لري اوس هم د سي حالات چې خپل حالات هغه اوس افغانستان ګورم کنه چې غاورم اما غزه مخفل حالات رامنځته کې هغه د ځنګل قانون کله چې زغه نه ونی ول شم د اقامت د ګورو له خانه چې پاغه کې دي ټوټه تسلی هفته کسانو دی پنتوم مالکان وي ځوانانو په مقامت حزبی کسان دي حزب دیموکراتیک خلک کسان نو زه د اول ورځ کې زه ځان سره د میدان خار نه کوټه اشرو ته نو ما دوی ما تحقیقات شروع کړ او تاسو باور وکړئ چې داسې شکنجه کوم داسې وهلم او زما خیر دی چې دلته وقې دا د قود دی هغه دی تقریبا ژمی خو نه و یعنی د قوس میاشت ژمی ته نږدې و لږ پاتې و یخ او دوی د توت لختې نه دي دغه کړی و سره دا یعنی دغه تړلی و دا اول نه وسمست نه و آخر نه کنه قوي شي بنچه غوندې که نه زه او یو کس ما زه شاخه کړی وم په مخ زما سټ باندې بوتان ایښی و عسکري بوتان او دوه کسان یو کس لاندې زما د پښو نه او دریم که زه وهلم ما دې چې وسط په درد باندې نه پوهېدم ته وهلو نه وروسته چې زه هېڅ احساس مې نه کوله کله چې هلته تقریبا بې هوشي حالت ته ورسېدم
بیا تاسو زده کړو ته دوام ورکړو تر دکترا پورې ورسېدئ که نور هم راته ووایاست چې بیا څومره وخت په وطن کې وئ څه وخت له وطن نه ووتئ
زه چې هغه نه ووتم پلچرخي نه چې خلاص شوم زه لاړم هغه ته خپل کلي ته لاړم غوربندو ته یو تقریبا یو کل التوم دام زنده تجربه وکنه چې بلد نه هم دی خانی سره دغه ژوند دی وطن حالات سره زه ټول ټول او خار کې تیر شوی اوس موږ بل ته هم ژوند وو نو الته چې زه ما قبل قسم کار یې کړی او جهاد کې برخه اخیستې وو چې مجاهد وو الته زموږ کور مغه نو بیا الته یو کال تقریبا زه په چون فرنګي کارونه مې کوله جبهه کې دی طالب الته هغه وخت دا جالب خبره ده فروان صاحب چې دا کېدی شي دا د باور خبره نه زموږ منطقه کې مکتبونه د ټول په جهاد روسانو وخت کې کنه غن ورسته مکتبونه صرف د رسلور میاشتې قطه شوی دی بیا مجاهدین دا کار وکړي د مکتب جاری ساتلې وو بیا یو کال ورسته قبل غا مرته ویل چې تاسو حالات هغه کې تخپل درس دوام ورکه نو زه بیا لارم پاکستان ته زه اسلام آباد اسلامي پانتون چې نوې تاسیس شو او دریم دورې و دلته مې امتحان ورکړ او پانتون سره سره ما هم درس مې ویل او هم د هغه وخت کې د ستر جهاد او مقاومت چې د افغان دوستان په شوروي اتحاد په مقابل کې و هغه کې زموږ برخه و زما یاد دی چې بیا موږ په رخصتیو کې محصلین ګروپونه و چې موږ افغانستان ته تللو یعنی هغه دپاره مجاهدینو سره مرستې دپاره او فرهنګي کارونو دپاره بیا دلته مې لیسانس دوره ترسره شو بیا دلته مې دا فرصت و اسلام آباد کې هغه وخت کې چې موږ خو د افغانستان خلک خواري کش دي جناب سروان صاحب دلته بیا هم ژبې زده کړه دا بیا زما په ژوند کې بل تحول وکنه یا په هر لحاظ باندې چې زما نور خلک نورو دي نورو هیوادونو محصلینو موږ سره و مثلا د مختلف هیوادونو مختلف ماحول و کتابخانه و درس و استادان و دلته نوې هغه زمونږ او د شو د دید او د لید افق نور هغه شو بل بیا بل تحول زمو په ژوند کې رامنځته شو په دغه اسلام آباد په پانتون هغه کې په چاپریال کې په محیط کې نوې کتابونه سنو اشنا فلسفه بیا لته تا ما مخه فلسفه نه ولستل زمونږ په مقرر دی هغه کې فلسفه مقرر و زمونږ تاریخ و یعنی د ژبه مثلا انګلیسي ژبه موږ باندې اجباري و هم مو پانتون په انګلیسي او په عربي دواړه ده د تدریس ژبه او پانتون کې نوې تجربه و دا دام از ژبې د اردو خپل زده شو یعنی هغه کې دا نو دا یو مرحله بیا ماستری مې درته ویل په همدغه پوهنتون کې ماستری کې زغه شم بیا د ماستری نه وروسته سو کال زه استاد وم د افغانانو د افغاني پوهنتونونو کې
په دې حساب ستاسو ژوند څو اړخیز دی په څو برخو کې مو فعالیت کړی دی څنګه مو دا ټول کارونه سره یو له بل سره هماهنګول
زما ژوند کې یعنی تقریبا زما اهتمامات د پدریسرو برخو کې ویشل کېږي یعنی اوس مثلا یو زما اکاډمیک ژوند ده چې هغه د تحقیق او تدریس او دغه 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 برخه ده چې زه په خارجي پنتون تر اوسه زما اړیکې شته د ډاکټرا شاکردانو دغه نه دي د چیزونو ارزونه او څنګه کوم بل مې زما د دلچسپي ده میډیا سره ده میډیا او رسنۍ مطبوعات سره یعنی دغه د کمپاین وادس نه شروع شو تر د مکتب په مکتب کې د دیواري جریده دغه مدیر وم د دریوما هغه بیا سیاست سره دغه افغانستان د زمابل اهتمام سیاسي مسایل زپ انتخاباتو کې په اخري انتخاباتو کې رئیس جمهور کې دی د سول اسلامي عدالت ټیم اول معاون مو په دغه ټیم کې تا او کنه بل زما په اجتماعي کارونو کې زما ونده او برخه کله داسې یو بل څه دغه کې یعنی متوازی هم زی کلا دسی ظاهر کی دسی غاکی جدا کی خدا ممکن دی یعنی دا او بل خبر اخری خبر کوم زوانانو دا جناب سروان سے چې دا ژبه لوسته لغه ده نو موږ یو استاد وخت مونږ ته پونتون کې دا خبره کوله مصری استاد او د الازهر مونږ ته اول چې څوک یو